او د خبرونې اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامومل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوی، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر په دوحه کې په یو غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدې شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوی. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلی خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلواله مخالفینو د سیمو د نیولو توان د لاس ور کړی دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ور کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلواله د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګنده ده چې دا سپیخې د اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می سازم مورید.
لدی مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د علي پور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یو پوسټ بریټ کړی، دوه سرتیری ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. ل پر لپسې هڅو سره سره ونتونې دوی چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علي پور نظر هم واخلو. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی. نو موري د ملي امنیت ځواکونو د دیر لسوونی ویم کال د لیندۍ په څلرم نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادې رادیو خبرو نوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیات شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تیرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تیر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیاځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوی دی. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلی دی چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینه کورنۍ شکل لري چې دا قتل بعد نو موري میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لمړنۍ فضايي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کې ناولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال ویدیز په بیډیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کې ناسته. شینهوا وایي دا فضايي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې و. د دې بیړۍ د کیناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کېدای شي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولی لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه هم ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې مود چارو لې وکتون کې سره مرکه کړي. د میدان وردګ چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بي سودور وسلوالي کې پر یوې امنیتي پوسټه بریټ کړي. پوسټه یې نیولې او څو سرتیري لزان سره بيولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړي ان شاء الله زړه زړه به زړه به تاسو شنیل کی
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هیواد د اقلیتونو د وټلو اصلي علت څه دی؟
امنیت څه دی؟ مشکل دی همدغه شو چالو نو تسلیمونی وشو افغانستان چې نور موږ ځان نشو کولای.
خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي لړیو د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټه مهیروي. د خبرونه په تاسو برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د مرکچ پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا دشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت وایاندي ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادګي ورته ولري. دوی هم دا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ غوښتنه هم ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادګي او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالی شورا ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوی او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډیدلې دی. د ملي روغې جوړې پالی شورا کې یوې با خبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل نو غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو لامل دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه هوکړې ته نه ده رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یو وشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شو. ل دې وړاندې په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې دیبه له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې د هم د موضوع د حساسیت لقبل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته د طالبانو په پلاوي کې روستی بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو روستی سفر او تر وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بلا شک د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څومیاشت اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظات کې کله چې وړاندې شو دا د دې مخکاره دوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاد ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وايي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نوي غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
تغییر او تبديل مختلفه دي چې رسنیز شي. یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع ځندیدا زمون فان او زمون مونږ نه داخلي د افغانستان د سولې انستیتیوت مونږ نه داخلي دلته اصلا د دې فرمایش د پاکستان له خوا چې هغه باید د دغه نوې اشخاص له خوا باید اغلته په اصطلاح د اجنډا یو
برخه وي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې په پلاوي کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو نه توانیدو. خو د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تازه رسنیو تپاستولې خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوي غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زی سره مرکه وکړه او لومړی متر پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلې دوه مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوی دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دوه ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دې لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینې کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب نه لري او په حساب نه شي کړای، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړ. چې دغه خپل تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي، یو نوې اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړی و چې په دغه خاطر دغه موضوع وځندیده.
احمد صاحب، هم دغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږندوي او په دې کې په یو ډول د پاکستان په هم کې لوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستنګزی پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوي مشر ټاکل شوی، له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی؟ ولی
ما مخکې تاسو ته ویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه تزي او خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفر افغانستان ته ورسیږي، کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا
شو. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زموږ دا چې په دغه حساس وخت کې ولې دسي عاجل بدلون رامسته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچ پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچ پلاوی مشر کوي، په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامسته کیږي؟
دو عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپل پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه دلو کې تغییرات راغلي، دغه خلکو کې تغییرات راغلي. او بل دا چې خپل دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطح دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس د دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمون فان او زمون موندنې داخلي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې داخلي چې نه دلته اصلا دین فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغه نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یو برخه
وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي د دې نه سترګې نه سو پټولای چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې هم له طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې، نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې ده افغانی د کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنی د امریکای لپاره داسې نشي چې هغه تر سوری لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یعنی چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي، نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمین دی او خپل امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علی پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویل کې دی وي خپل سر وسلوالې ډلې مشرۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
د علیپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کرامنځته شوی ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیری ټفین کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دی. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوسټه هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړی دي.
لارا کې یو پوسټه کوتل کې په د پوسټ د علیپور کې کسانو جنجال شاید په نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لږ او یو ځان اوی ځان سره بولای دا نه پر ځخنم شوی دی او یو نه پر ځان سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت څخه خبره کړی ان شاء الله زړه زړه به حضور به تاسو سنور کی چې اجرات وشي یو ولا په څو هغه سکوت یې کړی بلې.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتی پوسټې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم لزان سره برم ته کړې دي او دوی ټپیان کړې دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوی د پتراس کې دوه پوسټې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامی توکي لکه
لاسلانی کلاشینکو باندې ودانې پیکاوی یو دانا امبی موټر او سره رینجر دا هر څه باندې علی پور لزان سره وړي دي برانتای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ خیال لري خو سیټی دي او دوه تنه زخمیان دي
حڅه موکړچ په دیاړه د علی پورا ور سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علی پور د وسلواله او افغان سرتیرو ترمنز دغه جګړه هغه محل رامنز تسو کله چې څور زیوډان دی د علی پور یو شمیر کسانو د غزمی پر محل پر یو شمیر امنیتی سرتیرو د زی وکړي او رست افغان سرتیرو ونیول او زندان ته واچول چې تیر شپه د علی پور کسانو د خپل کسانو د آزادول غوښتنه کول خو امنیتی سرتیرو د غوښتنه ونه منل والی مظفر الدین یمن د غراز ازادي رډی ته ویل چې د علی پور کسانو لدی وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه نموړی وای چې د علی پور پاړې مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي
د افغانستان د کورونا چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علی پور د خپل سر وسلوالو د بریډ پاړه د چړنو د پایل خبر ورکوي د وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته وویل
دای مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
شد. خواهدی اره زموگ ارزوان روان دی شواهد را طوله و سرگند دا چی دا سپی خید وصول و قانون پر خلاف دی. زموگ شواهد چی بشپل شی شریک بای کلو.
تکمیل شوه بره شریک می سازیم امروید.
قماندان علی پور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې دی وي خپل سره وسلواله ډلې مشر دی نوموړی د ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولیو چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشی شو د ازادي رادیو په خوانی خبريال او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروی تیر ورځ د سرطان ناروغي لامل سا ورکړه د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له خاغلی هیروی سره د کار خوږی خاطرې بیانوي
اول تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږی شی به ټول په یاد دي
ورس په خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
پتیره یو میاشت کله افغانستان د افغان سکان او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتی ګواښونو لامل هین ته پناه وړیده د خبره په ولسی جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال وازه 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غوړي چې لدی هواده او زیدي ازادي رادیو خبريال خاطر پر دې سپری رپورت لري
پولیسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استاذ نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنۍ هند ته پناه وړې ده
امنیت نشته د مشکل ده او کوم د فرات د تل سکالو کوکرا شو کوم هغه د فرات د خپل غوږو تونه نه ولا امده شو چالو نو تصمیم ونی وش افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې دی یولار نو یو نیم سال فامیل تل دی ډیر کم خلک پاتې دي د پټماش کې چې وایي ورش
خغله خالصه و هند حکومت د کورونې ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزی ورکړي او دوی هلته په درم سالونو کې ژوند کوي نو موړی وي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورونې هم د خپل شتمنۍ د پلور په حال کې دی او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورونېو د رسیدو خبر ورکړی لدی وړاندې هم د دې لګکې یو ولس کورونېو د امنیتي ګواښونو لپاره افغانستان پرې خېو په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چار وزارت بیا د دې لګکې د امنیت د ټینګښت خبره کوي د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روان چې له دوی سره لنیژدې پاړی کوي زمونږ ډاډ داده چې دوی به خوندي شي مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري
نهایت تلاش خدا میکنه
خغلی خالصوی د طالبانو د واکمنی پر مهال د دې لګکۍ شمیر شخو لزر کورونې ته رسیدو خو د وخت په تیریدو سره د غشمیر وس 200 کس روسانو ته راکته شوې ده. د وری پښپګم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلوال ډل خو یو تر هغریز بریدو شو چې په ترس کې وویش کسمړه او لسګره نور ټپیان شو. پولیس جرګه کې د دې لګ کوي استاذ ای وی افغان سکانو هندوان نور ولایتونو پرې خو وس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډیر له دې هواد د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو په خوانی خبري الله د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي 13 ورځ د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده په قاهره کې ښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او سره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د خو صفاتونو په باب وایي. هیروي صاحب
یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرت هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخس کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې و او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دلی په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په غدزړه لته لمنه او هغه مسلکي توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروی ډیر کاله په ازادي رادیو کې خبريال په توګه کار کړي. قاهری څخه کمزای چې یو وخت تاسو هم له قاهری څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروی صاحب د فارسی ادري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول، هغه صحنه، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول په یاد دي. د مسلک له لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسائل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب لینا واقعي او لویه زائده.
بله، یو ورسته پښتنه خغلې مراد، یو نګدې ملګری دی، یو نګدې همکار پتوګي، کما خاطرې قدر سره وی، کما خوګه خبرې در سره وی، ک شریکې کر سره.
تورمان صاحب، یو ځل منګه پراکټر اپور ورکاو قاهره نه، نو اغه راپور کې هیروي صاحب څو ځله بند شو، یعنی څو ځله تکرار شو له هغه جملې چې په لاس لیکل شوې نه وخت او فکر کوم ما د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شو، نو اغه راپور عاجل د پراګم کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورځولې ویل، زه ډېر خوش چې دې لاندې نه خلاص شو. دوه د کتیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هیروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه راغ راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته سره خام راټولولې او کوم ورختای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کوم چې هغه راپور به نه سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غونډې لیو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد، چې د ازادي رادیو د پخوانی خبريال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساس قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروي پر کار او ژوند لند رڼا واچوله. خغلی هیروي 13 ورځ د سرطان ناروغي له امله
مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسي متسوات له شمېرې لارې مو راستولی دي. تازه ګل د هلمند څخه لیکلی چې له مارجه څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي، چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلی چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاوري کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي.